په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه هم یو ساعت دوام کوي چې 219 پروګرامونه پکې اوریدل شي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت دوشنبه ده د سلواغي دلوي نه هم د جنوري 9 ځینې راپورونه هم خبرو او رې چنن کابل کې یو سیمه ایزه غونډه جوړیږي چې د افغانستان پر بیلابیلو مسایلو پکې بحث کیږي. دا خبرونه هم په خبرونو پیلوو. کابل کې نن د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د استازیو او سفیرانو په ګډون یوه غونډه جوړیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخي په یو پیغام کې ویلي چې د سیمه ییزې همکاري پراختیا، د متقابل احترام زیاتول، د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت د دې ناستې د بحث موضوعګانې دي. د ایران یوه لوړ پوړي ډیپلومات ویلي چې ایران، روسیا، چین او پاکستان د غونډې له اصلي ګډونوالو دي. تفصیل وروسته. د طالبانو د حکومت د احصایه ریاست وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر له پایله تر اوسه څه باندې 12 میلیونه کسانو دغه تذکرې ترلاسه کړي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون یکشنبه راپور ورکړ چې له 2 میلیونو څخه زیاتو نارینهوو او له 5 میلیونو زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي. د دغو تذکرو ډیره برخه په کابل او بیا په لویو شهرونو لکه هرات، ننګرهار، بلخ او کندهار کې ویشل شوې ده. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر د 2018 د کال په پای کې په جمهوري نظام کې پیل شو. د راپورونو له مخې افغانستان کې یوازې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر 6 میلیونو زیاتو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي هلته د اکتوبر له 8مې د وژل شوو خلکو شمیر 6500 او 500 ته نږدې سوی. دغه وزارت پرون په ویلامه کې ویلي چې څه باندې 15000 نور کسان ټپیان سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. پر غزه وروسته له هغې اسرائیل بمباري پیل کړې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 8مه پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د حماس تر لمانځه وړلو او د یرغمل سویو تر خلاصون پورې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. اخوا په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره د هڅو په لړ کې پرون پاریس د یوې غونډې کوربه و چې د ځینو پرمختګونو راپورونه یې خپاره سوي دي. اسوشیټډ پریس او نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د پاریس غونډې اجنډا پر هغې طرحې بحث دی چې د یوه 2 میاشتنی اوربند په بدل کې د یرغمل سویو خلکو خلاصون غواړي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون تر څار لاندې له یو اوپتل څخه نوي ستراتیژیک کروز میزایل و توغول سول. دا په اټومي وسلو د سنبالې شمالي کوریا لخوا د کړکیچ د زیاتولو بل اقدام ګڼل سوی دی. دولتي اجنس کی سی ان ای پرون یکشنبه راپور ورکړی چې دغه دوه میزایل د ختیځ سمندرګي پر فضا تر مزله وروسته په یو جزیره کې هدف وویشت. دا اجنس پوینا کیم جونګ اون د دې توغونې لارښوونه کوله. راپور وایي دغه توغندې څه باندې و ثانیې په هوا کې وو، خو دا وضاحت یې نه دی ورکړی چې څومره مزل یې کړی او بله دا چې دوی د اوبو له سطحې که د اوبو له لاندې توغول سوي. دا د کروز میزایلو نوي ډولونه دي چې د شمالي کوریا په وینا د لومړي وار لپاره 13 چهارشنبه وازمویل سول چې د ژړ سمندرګي پر لوري 2 میزایل وویشتل سول. د شمالي کوریا دا ظرفیت چې له سمندرګي څومره د توغندیو د توغولو وړتیا لري معلوم نه دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکای وایي د دغه هیواد چارواکو دوه هغه وسلول ونیول چې پرون یکشنبه یې د استنبول په یوه کلیسا کې د عبادت پر مهال یو کس په ډزو سره وواژه او د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي ډلې منلی دی. یارلیکای ویلي دغه حمله چې انقرې غندلې د استنبول د ساریر ولسوالۍ په یوه کلیسا کې وسوه او یو ترک وګړی په کې د عبادت پر مهال د دوو مخپټو وسلولو د ډزو په نتیجه کې ووژل سو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي ورو توپ اچوونکي نور احمد د جنوبي افریقا په تجارتي لیګ کې 15 لوبغاړي وسوځول. نور احمد چې د دوربان سوپر جاینټس ټیم لپاره لوبیږي پرون وتوانید په څه باندې 3 اوورونو کې د سیال ټیم پارل رویالز 15 لوبغاړي آوټ کړي په داسل کې چې یوازې 11 منډې ورکړي. د نور احمد تر څنګ د دوربان ټیم کې بل افغان بالر نوین الحق هم لوبه کوي. دوربان ټیم بیګا په لومړی پانی کې په ټاکلو 16 اوورونو کې 208 منډې وکړې. سیالي رویال خپل ټول لوبغاړي په 14 ورونو کې د 3 منډو په ترسره کولو سره له لاسه ورکړل. دمګړې د جنوبی افریقا، بنگلاديش او متحده عرب اماراتو په کوربتوب په بیلابیلو تجارتي نړیوالو لیګونو کې ګڼ افغان لوبغاړي لوبه کوي چې د خپلو ټیمونو په بریاوو کې د پام وړ رول لوبولی دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته شرغلاست ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. کابل بنن دوشنبه د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د وی غونډې کوربه وي. طالبانو دا غونډه د افغانستان د سیمې همکارۍ د ابتکار په نوم پلان کړي او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ځانګړي استازي او سفیران پکې ګډون کوي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سفیر الله ستانکزی او نور تفصیل.
طالبان وایي د کابل له دې ناستې د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا او د متقابل احترام د رامنځته کولو تمه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي د دې ناستې په تړاو په یو پیغام کې ویلي،
په دې ناسته کې به د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر ایجاد او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. د افغانستان اسلامي امارت غواړي د مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقه محور تعامل پر لارو چارو متقابل احترام او همداراز د سیمیز اتصال او ترانزیت پر فرصتونو بحثونه وشي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی اسیا څانګې مشر سید رسول موسوی تیرونی ویلی و کابل به د پام وړ ډیپلوماتیک تحرک کوربه وي چې پکې د خبره د ایران، پاکستان، چین او روسیې استازي او سفیران هرومرو برخه اخلي. موسوی ویلی د دې ناستې تر سراوی د افغانانو د سولې، ثبات او سوکالۍ او د سیمې د امنیت لپاره د افغانستان د ګاونډیانو ځانګړې پاملرنه په ډاګه کوي. په چین کې د طالبانو سفیر هم د همدې ناستې په تړاو له چینایي چارواکو سره لیدلی. اخو در راپورونو په اساس د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم د روسیې له تاسو خبري اژانس سره مرکه کې ویلي وو چې د جنریټر پای مخکې به روسیه، چین، ایران او پاکستان د افغانستان په تړاو غونډه کوي. کابلوف ویلي وو د ناستې نیټه او ځای به وروسته اعلانوي، خو د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره به د ټول شموله حکومت جوړولو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو بحث کیږي. کابل داسې وخت د سیمې او ګاونډیانو د استازیو او سفیرانو د ناستې کوربتوب په غاړه لري چې افغانستان او ګاونډیان یې په وروستیو څو اونیو کې په کړکیچونو او سیاسي لانجو کې ښکېل شوي. د افغانستان لپاره تر ټولو لوی کړکیچ له هغه وخت راپیل شو چې پاکستان له خپلې خاورې د لکونو افغانانو جبري استل پیل کړل او د راپورونو له مخې په تیرو دریو میاشتو کې لږ تر لږه 15 لک افغانان د ژمي په ساړه موسم کې افغانستان ته استول شوي. په دې سربېره د پاکستان د پوځ د لوی درستیز لانجمنې څرګندونې هم دا سورزې د عامو افغانانو او طالب چارواکو له کلک غبرګون سره مخ شوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر تیره اونۍ یوې غونډې ته ویلي وو چې د یو پاکستاني ژوند ورته تر ټول افغانستان ارزښت لري. هغه خبره چې د طالبانو د پوځ لوی درستیز فصیح الدین فطرت له سپکاوي ډکه بللې او هغه د پاکستاني چارواکو بې کفایتي ښودلې. اخوا ایران او پاکستان په همدې جنوري میاشت کې د یو بل په خاوره هوایي بریدونه وکړل او په سیمه کې یو نوی کړکېچ رامنځته کړ. په ایران کې د همدې اونۍ په شنبه په سیستان بلوچستان ولایت کې هم د سراوان په سیمه کې د وسلوالو په برید سره 9 پاکستانیان ووژل شول او 3 نور ټپیان شول. لا د دې برید پړه چا نه ده منلې او بلوڅ بلتون پالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمي خپل ښکېلتیا پکې رد کړې.
او اوس هم یو بهرني مسأله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په اردن کې د وی بی پیلوټ الوتکې د بریټ په پایله کې د دریو امریکایي پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د جو بایدن په وینا دا بریټ د ایران په لاره ملیشو لخوا سوي دی. دا مهال شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري په اردن کې دی ردی. سپیبل استنګزای او نور تفصیل.
د امریکا پوځ تیر ماښام تایید کړ چې یوې بی پلوټ الوتکې له سوریې سره د اردن پولې ته څیرمه سیمه کې د دغه هیواد ځواکونه په نښه کړل. د معلوماتو له مخې په دغه برید کې 3 امریکایي عسکر وژل شوي او 40 نور ټپیان شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دا برید د ایران پلو ملیشو کار و. د بایدن په وینا دا ډله د عراق او سوریې په سیمو کې میشته ده. هغه زیاته کړې د غدریو امریکایي سرتیرو د خپل وطن په لار کې سرونه ورکړي او دوی هیڅکله میړانه نه هیروي. بایدن ټینګار کړی له ترهګرۍ سره به د امریکا مبارزه روانه وي. د هغه خبره د تروریزم سره د مبارزې لپاره د دوو عسکرو ژمنې ته دوام ورکول کیږي او په دې کې شک نشته چې موږ به د دې پیښې له ټولو مسؤلینو سره په یو وخت او په خپله طریقه حساب کوو. د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې دا په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو لومړی مرګ ژوبله ده. اردن له عراق، سوریه، اسرایلو، سعودي عربستان او فلسطین سره ګډه پوله لري. دا مال شاوخوا 3000 امریکایي سرتیری په اردن کې میشتي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د اوسني وضعیت په اړه د دفاع وزیر لوید آسټن او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان له ولسمشر بایدن سره معلومات شریک کړي دي. د اردن ټلویزیون د دغه هیواد د حکومت د ویان له قوله ویلي دغه برید د اردن پر خاوره خو د سوریې له پولې بلې غاړې ته شوی دی. امریکا د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې له اسرائیلو خپل ملاتړ څرګند کړی او له همدې کبله په منځني ختیځ کې د سختدریزو یاغیانو لخوا امریکایي پوځیان په نښه شوي دي. په تیرو څو میاشتو کې یمنی اوس یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي او په عراق کې فعالو ملیشو چې تهران یې ملاتړ کوي پر امریکایي اهدافو خپل بریدونه زیات کړي دي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځ په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه په افغانستان کې څومره درد لري، د خواخې د خسر د میړه نو درد زمونه په کورو کې ډیر زیات دي. خصوصا خواخې د کارونه کوي، خپل خزه ایتا ژوند تیر کړی دا تا لیدلې دي، تا د جامعه لیدلې ده. نو ټول په بل خزه باندې چې تاسو هم جن صدا والی ګونه په ظلم کوي.
دیوی میرمنی غاک مواوری ده چی ویلی پا افغانستان که لنور ستونزو سرا چی میرمنی و سرا مخدی پیوش میر کورنه یو که دی خزو لخوا بیر تا پا خزو بانده تاو تریخوالی کیگی. لروانی عرخ اولی زین خزی پا خزو بانده خوشونت کبی.
په یو خواخې باندې کله چې هغه نوې ناوې وه په هغې باندې کور کې ظلم شوی ده، په هغې باندې ډېر شاقه کارونه کېدل. په دغه زمانه کې چې هغه نور کور ته راولي هماغسې توقع ورنه لري چې ته هغه درانه او شاقه کارونه وکړه. که چېرته یې ونه کړي بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کېږي چې ما کول او دا یې نه کوي، یعنې دا له ما نه برتري لري.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدرمن اوردونکو، په اکثر افغان کورنیو کې دا معمول دی چې د کورنۍ ټول غړي په یو کور کې ژوند کوي. له واده وروسته زوم ناوې خپل د پلار کور ته بیایي او له مور پلار خویندو او ورونو سره یو ځای ژوند پیلوي. ډیری لیدل شوي چې که څه هم د ناوې او زوم د کورنیو ترمنځ له واده مخکې خبرې کیږي چې نوې ناوې به ځان ته بیل کور ولري، خو بیا هم دا وعدې نه عملي کیږي. نوې واده شوې جلۍ ګډ کور ته ورولي. داسې یو کور ته چې هلته د ټولو چارو مسؤلیت مور یعنی خواښې لري. همدارنګه په اکثر افغان کورنیو کې د مور درناوی هم ډیر مهم دی. نو نوې واده شوې جلۍ باید ټول هغه کارونه وکړي چې د میړه مورې ورته سپاري. د کابل ولایت اوسیدونکي سیلۍ د خپلې ترور کیسه کوي. وایي چې خواښې د دې لپاره چې دوی ته د کور کار وکړي انګور ل خپل میړه سره بهر تاک ته نه پریږدي.
زما یو خاله وه، زه هغې یو خوښې وه. میړه تلی او خارج ته کله چې زما خاله کارونه کېدل دې هیڅ ونه منله. وایي ته به چونه شي، ته باید ما سره اوسېدلته، ما مزدوري وکړې، زما کار وکړې، ما ته ډوډۍ پخه کړې، ما ته به کارونه کوي. یعنې ته دا حق نه لري چې ته لاړ شي هلته. په دې وجه ډېر ظلمونه کوله. ما دا په خپل په سترګو لیدلي دا ظلمونه. دا ظلمونه هسې ظلمونه ول چې سهار به یې په څلور بجو پنځه بجو پسوله. یعنې د کور کارونه سمه دي، د کور کارونه کول. حتی د دې ته یو اجازه نه ورکوله چې دا ځان ته یو لباس واخلي، یو کالي، یو جوړه کالي، نوي کالي ځان ته واخلي. د ژوند پرمختګ لپاره هیڅ کار نشو کولای. حتی خپل ماشومان لپاره یو څه نشو اخیستلی، د خپل مور، د خپل ورور، د خپل خور لپاره یو جامې نشو اخیستلی. یوه ورځ خپل ورور ته فقط یو بکس چې ورور روان و ته ایران ته، فقط یو بکس ورته اخیستی و. نو یو کارونه ورسره کړي چې درې ورځې ورته ډوډۍ نه ورکوله. دا خواښې ده کار کوم چې تا ولې خپل ورور ته یو دانه بایک اخیستی؟ ته خپله یو ښځه یې، باید یو بله ښځه درکړي. دا خو نه کېږي چې ښځه په ښځه ظلم کوي. ته خپله ښځه یې، تا ژوند تیر کړی ده، تا لیدلې دي، تا دا جامعه لیدلې ده. نو ټول په خپل ښځه باندې چې تاسو هم جن صدا والی دونه پی ظلم کوي. دا وایم چې باید هیڅکله بل ښځه ته ظلم ونه کوي. له یو بل مشکلات نه پوهېږي چې یو ښځه په افغانستان کې څومره درد لري، د خواښې، د خسر، د میړه، د اولادونو. نو دا ظلمونه په کورو کې ډېر زیات دي. خصوصا خواښې دا کارونه کوي چې ته مې دته کړې، چې ته ما کار وکړې.
د پغمان اوسیدونکي شازیه د خپلې مور په اکله وایي چې له واده وروسته د خسر په کور کې د خواښې او د لیور د ښځو لخوا دومره ظلم ور باندې شوی چې له دیر شو کلونو وروسته هم له ذهن څخه نه دی وتلی.
چشم دید خودم البته از مادر جانم است که مادر جانم سالها مثلا خدمتی
سما دستور گلی دلی حال د مور جانی په حق لمیده کله چې زما مور واده شوی وو په کور کې زما نیت چې د مور می خوښی شي دا وه او زما د دوو ترونو ښځې وې مور می د کور له کار سره دومره بلده نه وه زما نیا هغه کارونه ورته سپارل